واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د امریکا غږ پښتو خبرونه پیل شوه زه وحید الله فیضی یم په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او رپورټونه واورئ خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز
په بغلان کې د عبدالله د موټرو په کاروان برید شوی په هند کې څلورمه ورځ ده چې د تابعیت د نوي قانون په ضد خلک مظاهره کوي او د شوران یو محکمې پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په دوه کاله زندان محکوم کړ
د نن ماښام په خبرونه کې به واورئ چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې مذاکراتو درېدو څخه وروسته کابل ته راځي
خلیلزاد صاحب کابل ته راځي خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکوي
بلخوا د امریکا د استازو د مجلس دموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کول ته نور هم نږدې شو د استیزا له قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده نور مهم رپورټونه هم شته خو اوس پام وکړئ د خبرونو ته اشرف الله رحیم زوی وړاندې کوي
کوم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري د افغانستان امنیتي مقاماتو تایید کړی چې د جمهوریت رئیس د کاندید عبدالله د موټر په کاروان د بغلان په ولایت کې برید شوی د بغلان د ولایت د پولیسو قومندانۍ ویان جاوید بشارت وویل برید د پلیخمری ښار په څنډه د کیلګي په دښته کې شوی خو پکې چاته زیان نه دی اوښتی تر اوسه کومې ډلې د ښاغلي عبدالله د موټر په کاروان د ډزو کولو ادعا نه ده کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربن ټینګېدو په اړه د پاکستان د همکارۍ هرکلی کوي د پاکستان جګپوړو چارواکو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد سره د ملاقات نه وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربن ټینګېدو برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده بل پلو ارګ وای د ښاغلي خلیلزاد به کابل ته ورشي او د خپل وروستیو فعالیتونو په اړه به د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکړي په دې حکله راپور لګورسته پم دې خبرونه کاوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې ده چې سبا د یک شنبه په ورځ کې به په پاتې وو ولایتونو کې د 1409 محلونو د رایو تفتیش او بیا شمیرلو بهیر پیل شي د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم کاندید عبدالله تیر شپه خپل پلویانو ته امر وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو اجازه ورکړي په دغو ولایتونو کې پنجشیر سرپل بغلان بدخشان تخار فاریاب او جوزجان شامل دي د انتخاباتو د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل هڅه کیږي چې د دې ولایتونو د بیا شمیرلو بهیر په دوه ورځو کې بشپړ شي د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو د نفوذي کسانو په برید کې د سیمه ایز وردو 25 سرتیری وژل شوی دی د قرباغ ولسوال غلام حبیب زیرک امریکا غږ ته وویل چې پیښه تیره شپه په نودي کلی کې د پوځیانو په یوې قرارګاه کې شوې ده د هم نړیوال خبرونه په هند کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره کوي د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري
مظاهرتیانو نن د لویدیز بنګال په ایالت کې 15 بس موټرو او اورګاډي اسټیشنونو ته اور واچو پولیس وایي د 2 ساعتونو لپاره د خلکو تګ راتګ بند و مظاهرتیانو د شپږو نه زیات د اورګاډو اسټیشنونو ته اور اچولې مسؤلین وایي چې له همدې وجې د اورګاډو تګ راتګ بند شوی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته فعال شي د ورته پردیش په ایالت کې دالیګر مسلم پونتون محصلینو هم مظاهره کړې او کور په کور د مسلمانانو نغوښتي چې سبا د شنبه په ورځ پراخه مظاهرو کې برخه واخلي محصلینو ویلي چې دا قانون د مسلمانانو سره تبعیض دی او تر هغه وخته به مظاهره کوي چې قانون بدل شوی نه وي زامن ممند امریکا غږ واشنگټن
د سیمې یو نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات غړي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا کولو ته نور هم نږدې شوي دي پرون د 1400 مجلس نه وروسته د استازو د مجلس قضایه کمیټې رسمان په جمهور رئیس ډونالد ترامپ تور ولګوه چې د خپلواک نه ناوړه ګټه اخیسته او د کانګرس د تحقیقاتو په برخه کې خنډونه جوړ کړي دي شمالي کوریا ویلي دي د جمعې په ورځ د سټلایټ په یو مرکز کې یو راکټ وازمایه. پیونګیانګ دولتي تلویزیون ویلي دي چې تازه ازموینه د دفاعي قوت د زیاتولو لپاره شوې ده. ګرمې هوا او توندو بادونو نن د استرالیا په ځنګلونو کې د اور شدت زیات کړی دی او جایدادونه یې سوځېدو د خطر سره مخ کړي دي. د خبر تفصیل د سمیع الله جلال زیناوري.
په شمالي پرت سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د هوا تودوخه د سانتیګراد په کچه 40 درجه خودل شوی او د اوروژنې کار ته لوی خنډ جوړ کړی دی. له نومبر میاشتې را په دې خوا د استرالیا په ځنګلونو کې د اورونو د لګېدو له امله لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي او 1 میلیون هکټار ځمکه سوځېدلې ده. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سودان یو محکمې پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په 2 کاله زندان محکوم کړ. د سودان پخوانی ځواکمن جمهور رئیس عمر بشیر چې 3 لسیزې په دې هیواد واکمني وکړله، د همدې کال د اپریل په میاشت کې د 2 میاشتو اعتراضونو وروسته د واک ګوښه شو. محکمې نن ښاغلی بشیر په فزات او د غیر قانوني پیسو په ساتلو مجرم وګاڼه. او وروسته خبر ده چې د چین د پرمختیا او اصلاحاتو د ملي کمیسیون مشر وایي امریکا او چین د پراخو تجارتي همکاریو ظرفیت لري. د چینایي مقام د جمعې په ورځ په بیجنګ کې ولیدي چې د زراعتي موادو د راکړې ورکړې سربیره د دواړو هیوادونو د انرژي په صادراتو او نورو برخو کې هم همکاري کولای شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې زلمی خلیلزاد کابل ته روان دي. ارګوای چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راځي او له طالبانو سره د خپلو مذاکراتو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکوي. تر دې وړاندې خلیلزاد په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنی چارو لو وزیر او د پاوز لمشر سره لیدلې دي. د رحیم ګل څاروان رپورټ ته پام وکړئ.
روسته له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبان سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ، اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپل فعالیتونو په جریان کې واچوي.
خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني، دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکي. زمونږ تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي تر څو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړه وایي چې خلیلزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د باګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشري باندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. حخوا زلمی خلیلزاد ویلی چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوز د مشر باجوا سره کتلی د سولې د خبرو نه خبر کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او اوربند کې د پاکستان د مرستې هرکلی کوي تر څو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیلزاد د دسمبر په 14مه په خپلو 2 ټوټونو کې بیا ویلي چې له طالبان سره خبرې د لنډې دمې لپاره درولې دي. خلیلزاد ویلي چې طالبانو ته د باګرام د بریټ په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وخی چې کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ویلی شي. بل ټوټ کې ویلي چې لنډه وقفه اخلي تر څو طالبان د خپلو مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې 2 ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپلو مشورانو سره مشوره وکړي.
طالبانو د چهارشنبې په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې له امریکایي لوري سره مذاکرات کول. د سولې خبرې 3 میاشتې مخکې په کابل کې د یو برید له امله لغوه شوې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی سبا په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیلوي. چارواکي وایي چې د دې اونۍ تر پایه لومړنۍ پایلې اعلانوي. د ټاکنو مترس نومان عبدالله عبدالله پرون ومنله چې په 2 ولایتونو کې د خلک د رایو تفتیش سره همکاري وکړي. حکمت سروش له کابل نه پرې رپورټ لري.
بسم الله الرحمن.
د ولسمشری د نوماند عبدالله پلویانو په وو شمالي ولایتونو کې د ولسمشری د ټاکنو درایو بیا شمیرنه بند کړي و. اوس شاغلی عبدالله پر خپل پلویانو ژغ کړي چې سبا په دغه ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او تفتیش ته اجازه ورکړي. د ثبات او همپالنې ټیم د 28 نورو ولایتونو درایو بیا شمیرنه او تفتیش سره پرې کونه اعلان کړي و.
د ټاکنو کمیسیون مونږ ته خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی او دغه پروسه مونږ په همدې خاطر چې غیر قانوني پروسه وه مونږ پکې ګډون نه کوو. اوس تمه دا ده چې د شکایت محترم کمیسیون په دې اړه پریکړه وکړي او د دغو مسایلو چې مونږ پکې حضور نه درلودو مونږ ته چون پایلې د منلو وړ دي له سره یو تصمیم ونیول شي چې مونږ پکې حضور ولرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پاتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې ته تیاری نیولی او سبا به دغه ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. دغه کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو چارې بشپړې سوي او د روانې اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
کوشش کوو چې نن بعضې ولایاتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په وو ولایاتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي، هیئت چې د مرکز نه ځي او دوی وشي کولای په جریان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کړي، د ناظرینو او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
خو د ولسمشری د نومان محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ټینګار کوي چې کمیسیون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
بیشازی نه کمیسون
تر دې زیات دی نه کمیسون د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدي او نه د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو دغه لویه پروسه او دیموکراسي تمثیل یارغمل کوي.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې اختلافي رائے به وڅېړي.
کمیسیون شکایت انتخاباتی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون قانوني بنسټ په پام کې نیسي، تخنیکی مسائل به وارزوي او بلاخره به هماغه مهال خپل پریکړه اعلان کړي.
د عبدالله پلویانو تیره میاشت وروسته لاغه چې د دوی په باور کمیسیون 300,000 جنجالي رایې د بیا شمیرنې په بهیر کې شاملې کړي، په وو شمالي ولایتونو کې د کمیسیونونو دروازې بندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
مننه چې تر اوسه پورې د امریکا غږ آشنا رادیو سره ستاسو د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کول ته نور هم نږدې شول. له 1400 ساعتونو بحث وروسته قضیه کمیټې د جمعې په ورځ رسمن پر ټرمپ تور ولګوه چې له واک نه ناوړه استفاده کړي او د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیول ده. نور جزئیات په رپورټ کې.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وی چې ښایي پر راتلونکو ورځو کې استیزا شي، خو هغه په پروسه انتقاد کوي.
د استیزا له قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې د کابو ټولو دیموکراتانو لخوا د استیزا د دوو موردونو تایید د راتلونکي کال په لومړیو کې په سنا کې د محاکمې اړتیا رامنځته کوي. د استازو په مجلس کې د خپل وروستیو هڅو په دوام دیموکراتو قانون جوړونکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس دې د خپلو شخصي سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره د امریکا د مرستې د کارولو له امله له دندې ګوښه کړی شي.
که اقدام ونکړو خطرات څه دي؟ له تیرو 3 ورځو څخه د مجلس د تحقیقاتو له پیل او همدارنګه په تیرو 3 کلونو کې یو د نه انکار وړ حقیقت رابرسیره شوی. که د ولسمشر لخوا د واک ناوړه ګټه اخیستو ته ځواب ورنکړو دا لړۍ به روانه وي. کله چې جمهور رئیس د انتخاباتو استقلالیت ګواښي نشو کولی د خپلو مشکلاتو د هواري لپاره په انتخاباتو اتکا وکړو.
خو جمهور غوښتونکي وایي د اوکراین ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د جولای د 15مې ټلیفوني اړیکه په اوکراین کې د فساد د له منځه وړلو لپاره وه، نه په خپل هیواد کې د سیاسي موقف د پراخېدو. هغوی وایي دیموکراتان له وړاندې د ټرمپ د استیزا په هڅه کې وو.
هغوی د وړاندې تعهد کړی و چې دا کار به کوي او اوس یې وکړ. هغوی په دې اړه ژمن وو خو هیڅ ثبوت او شواهد نه درلودل. جرم نه دی شوی خو دوی پر مخ ولاړل. هغوی هیواد سره جلا کوي.
په تاریخي لحاظ د جمهور رئیسانو استیزا هیواد ویشلی دی. په داسې حال کې چې اوس مهال کابو نیم هیواد د ټرمپ د استیزا ملاتړ نه کوي، دیموکراتان وایي عامه نظر پوښتنې د دوی د پلوي ښکارندوی کوي.
When they see what that was, they think
The public thinks.
خلک فکر کوي دوی باید پوه شي چې د امریکا جمهور رئیس څوک دی، کوم بهرنی قدرت نه دی. هغوی فکر کوي هیڅوک تر قانون اوچت نه دی. موږ او یو شمېر کسان فکر کوو چې جمهور رئیس باید له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د کانګرس د مخنیوي په برخه کې حساب ورکوونکی وي.
سره له دې چې د سنا مجلس به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، جمهور رئیس ټرمپ ته برات ورکړي او له دندې به یې لرې نه کړي، خو جمهوری غوښتونکي وایي استیزا به د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره نړیواله وقف ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ورزو برېټانیا ته په ټول ټاکنو کې د صدر اعظم بوریس جانسن د محافظه کار ګوند له قاطع بریا وروسته داسې ښکاري چې د نوي کال د جنوري په پا کې به برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه جلا شي. له دې لوی کامیابۍ سره سره ولسونه او سیاستوال سره ویشلې دي او صدر اعظم جانسن به په خپل نوي کاري دوره کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. همدارنګه د کارګر ګوند مشر جرمی کوربن له ماتې وروسته ویلي چې په راتلونکي ټاکنو کې برخه نه اخلي. نور جزئیات په رپورت کې.
The Conservative Party candidate 17,000
د انتخاباتو د پایلو لمنه شو کې آذربایجان د انګلستان په شمالي درو کې احساس شو. د بلیټ په دره کې چې په خوا د سکرو د سند ځای وو او له 1950 کال راهیسې د کارګر ګوند کاندید بریالی کېدو، په لومړي ځل محافظه کار کاندید بریالی شو. همدا سلسله پیل شوه او په پرله پسې د کارګر ګوند څوکۍ محافظه کارانو وګټلې. اروپایی تهدید څخه د بیلتون په اړه د بوریس جانسن سیاسي قمار بریالی شو.
موږ به اروپایی اتحادیې د جنوري په 13 نیټه ووځو، اگر مګر یا خو او خای پکې نشته. یوه واحده بریتانیا به له اروپایی اتحادیې څخه ووځي. پر خپل قانون، سرحد، پیسو، سوداګرۍ، د مهاجرینو پر سیستم به کنټرول ترلاسه کړو، د خلکو دیموکراتیک واک به تمثیل شي.
درینیم کال لانجا وا، خو اوس ښکاري چې برگزیت به ترسره شي.
په لنډ مهال کې ثبات رامنځته کوي، ځکه هغوی په واضح توګه په پارلمان کې زیاتې څوکۍ لري او کولی شي د وتلو لایحه تایید کړي او د اپوزیسیون د جنجالي تعدیلونو مخه ونیسي.
اروپایی اتحادیه د جانسن د بریا هرکلی کړی دی.
موږ چمتو یو. اروپایی اتحادیه به اوس مذاکرات وکړي چې په راتلونکي کې له برېټانیا سره نږدې همکاري ولرو.
د کارګر ګوند لپاره د ټاکنو پایله خواشینونکې وه. د دغه ګوند مشر جرمی کاربن وایي تر راتلونکو ټاکنو به د ګوند مشري پرېږدي. د اروپایي اتحادیې پلوه رایې د مخالف ګوندونو ترمنځ وویشل شوې. د لیبرال دموکرات ګوند مشر جو سوینسن خپله چوکۍ هم وبایلله، خو د محافظه کار ګوند خوشحالي به لنډه وي. 12 میاشتې وروسته برېټانیا له یو بل ستونزمن حالت سره مخ کېدای شي.
د برگزیت د انتقالي دورې غځول ممکن دی، خو محافظه کار ګوند ویلي دا کار نه کوي. په کم وخت کې، یعنی تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې، باید له اروپایي اتحادیې د خپلو اړیکو پریکړه وکړو.
ولسمشر ټرمپ هم بوریس جانسن ته مبارکي ویلي او په ټویټر لیکلي چې له برېټانیا سره سوداګریز توافق له اروپایي اتحادیې سره د هر ډول توافق په پرتله به ګټور وي، خو ډېری اقتصادي کارپوهان له دې خبرې سره موافق نه دي. د ټاکنې کېدای شي د برېټانیا د پاشل کېدو لامل شي. د سکاټلند میلیګون له 9500 څوکیو څخه 8 ګټلې دي. د دغه ګوند مشره نیکولا ستورګن وایي چې د سکاټلند خپلواکۍ په هکله د ریفرنډم لپاره یوه بله زمینه برابره شوې ده. د لومړي ځل لپاره شمالي ایرلند زیات شمېر ملتپال استازي وټاکل چې د متحد ایرلند جوړېدل نږدې ښکاري. دا ټاکنې د محافظه کار ګوند بریا وه، خو انګلند ته محدودې وې. معلومیږي چې بوریس جانسن به برگزیت ترسره کړي او کېدای شي د متحدې برېټانیا وروستی صدر اعظم وي. وحیدالله فیضي، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
مننه چې تر اوسه پورې د آشنا رادیو سره استې. په خوست کې د پاکستانی کلدارو د بندیدو او د افغاني د ترویج لپاره تازه هڅې پیل شوې دي. ولایتي حکومتي چارواکو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په خار او اطراف کې سوداګریزه راکړه ورکړه په جدي ډول وڅاري. په دې اړه نور جزئیات ابراهیم رحیمي وړاندې کوي.
د افغانۍ د ترویج په دغه تازه کمپاین کې یو شمېر دولتي مامورین د خوست ښار پر مارکیټونو ګرځي. دوکانداران، مشتریان او په مجموع کې ټول ښاریان تشویقوي چې په افغانۍ راکړه ورکړه وکړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین د ځوانانو په مټ د افغانۍ د ارزښت او چلند په اړه پر خلکو تبلیغاتي پاڼې ویشي. د ځینو خلکو په باور د افغانۍ د ترویج لپاره اوږدې جدي مبارزې او پراخ ملاتړ ته اړتیا ده.
تر څو چې د خوست ولسونه، ځوانان، مدني نهادونه او مختلف ریاستونه د دوی سره همغږي نه شي، ملاتړ یې ونه کړي په دې کې، نو یوازې په حکومت نه کېږي. موږ باید د دې پروسې کلک حمایت وکړو، کلک ملاتړ وکړو.
په خوست کې د بهرنۍ سکې کلدارې د بندېدو دا وروستۍ هڅې په داسې حال کې شروع شوې چې د افغانۍ په بدل کې د کلدارو د نرخ لوېدا ته په کتو سره دا وخت د افغانۍ د ترویج بهترینه موقع بلل شوې. ولایتي حکومتي چارواکو هم امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په ښار او اطرافو کې سوداګریزه راکړه ورکړه په جدي ډول وساري.
موږ ته باید شرم په کار افغانانو ته سي، د یو بل ملک روپۍ د موږ ملک پکې چلیږي، ته ورسه پاکستان ته. د موږ افغانۍ پی جي ګم ده، د موږ افغانیو ته دونه ارزښت نه ورکوي، خپل هېواد روپیو ته ارزښت ورکوي. باید موږ هم افغانان ځان کې احساس پیدا کړو، سیده موږ اوریاد ده. موږ باید افغانیو سره خپل وطن هر څه سره مینه ولرو. موږ باید افغانۍ وکاروو، دای موږ لپاره ډیره ښه خبر ده.
په تیرو څو کلونو کې هم حکومتي چارواکو په خوست کې د افغانۍ د ترویج او د کلدارو د بندېدو په اړه هلې ځلې کړې دي، خو کومه ښکاره نتیجه په لاس نه ده ورغلی.
د خوست دیوالي مرستیال عبدالواحد پټان وایي بل ګام به یې دا وي چې ښاریان په ځانګړې توګه دوکانداران او سوداګر په اجباري ډول د افغانۍ راکړې ورکړې ته اړ باسي.
دا اول پړاو دی. په دویم پړاو کې بیا جبري حالت دی، او په دریم پړاو کې کېدای شي چې موږ یې دوکانونه ورته وتړو او مارکیټونه ورته وتړو. په دې جرم باندې دا عدلي او قضایي ارګانو ته هغه عاملین چې د دې کار باعث زموږ د دې پروسې ګرځي او یا لاس نه اخلي د خارجي اثارو د پیرو پلور نه، هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پراته دي، له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کلدارو د حساب پر بنسټ کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او افغانستان یو بل په زړه پورې خبر. د افغانستان د حکومت د وی تازه طرح په اساس که هر افغان بندي 50 پاڼې کتاب ولولي او په اړه لس دقیقې سیمینار ورکړي او یا لس بندیانو ته لیکل او لوستل زده کړي، د حبس موده یې کمیږي. د حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي دا یو اصلاحي اقدام ګڼي، خو زیاتوي چې د قانون په اساس هیڅوک حق نه لري چې د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس موده کمه کړي. ممتاز بهیر په دې هکله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني امریکا غږ ته وویل دا طرحه یې د زندانیانو د بوختیا لپاره جوړه کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا هم تایید شوې ده. د ښاغلي کوهستاني پر وینا د دې طرحې له مخې هر هغه افغان زنداني چې 50 پاڼې کتاب مطالعه کړي او په اړه یې 10 دقیقې سیمینار ورکړي، نو د بند موده یې شپږ ورځې کمیږي.
و در زمین برای استادایی که معلمین که
ترسنگ په زندان کې هغه خونکو بندیانو ته چې لسو نورو بندیانو ته سواد زکړي، د هغوی په حبس کې هم ورته کمواله راځي. زموږ دا کار د ټولو لخوا ډیر تایید شو. زموږ محبوسینو ترې ډیر ملاتړ وکړ، دوی ډیر راضي دي. په دې سره مو د محبوسینو په منځ کې د کتاب لوستلو یو سیالۍ رامنځته کړې ده. د ښاغلي کوهستاني پر وینا دا طرحه د افغانستان په ټولو زندانونو کې د تطبیق وړ ده. هغه وویل چې د زندانونو په کتابتونونو کې بیلابیل ډوله فلسفي، دینی او داسې نور کتابونه د زندانیانو د مطالعې لپاره برابر شوي دي. د حقوقي چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام د زندانیانو د اصلاح او روزنې په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس د مودې کمولو حق نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې دا طرحه د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده او عملي کول یې هم سخت کار دی.
دا یو نوی موضوع ده او دا کاملا د قانون سره په ټکر کې ده. مطلب دا ده چې ولسمشر هم د نافذه قوانینو په اساس باندې خپل صلاحیتونه اعمالولی شي. داسې یو صلاحیت چې هغه د نورو قوانینو سره په ټکر کې اوسي، هغه د ولسمشر یعنی نشي کولی چې ولسمشر صلاحیتونه مشخص دي. هغه خصوصي فرمان ده، عمومي فرمان ده چې د حبس موده پکې راټیټېږي. اما دا خو فرمان نه ده، دا خو عمومي قاعده وضع شوی ده.
خاغلی مزباد غرازو ویل چه دا طرح د فساد او په زندانیانو کې د تبعیض لامل کیږي او هغه بندیان چې لیکل او لوستل نشي کولای لدې طرح څخه استفاده نشي کولای. خو د مدني ټولنې ځینې فعالین د حکومت لدې اقدام څخه پارکلی وایي د کتابونو مطالعه به د زندانیانو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال څه باندې 26,000 بندیان د افغانستان په محابسو او توقیف خانو کې زنداني دي چې اکثره یې د جنایي جرمونو، تروریستي فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
یو افغان اصل امریکایی فیروزه عزیز چې په دروستیو کې د ټیک ټاک لاري په چین کې د یغور مسلمانانو په حق له ویډیوي پیغام خبر کړی وای چې له سیاست سره مینه لري. پام وکړئ نور جزئیات. په دې وروستیو کې فیروزه په چین کې د یغور مسلمانانو په حق له یو ویډیو خبره کړه. د ده پیغام نړیوال شو. دا پیغام په میلیونونو کسان لیدلی او شریک کړی دی.
was viewed on TikTok 2 million.
زما پیغام په TikTok کې 2 میلیونه واره شریک شوی وو. په نورو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، انستګرام کې لږ 5 میلیونه څخه زیات شریک شوی وو.
فیروزا وايي کله چې ویډیو خبره کړه د خلکو غبرګون مثبت او خو TikTok کې حساب ور بند کړ.
posted my 3 videos on Saturday.
د شنبه او یک شنبه په شپه مې 3 ویډیوګان خبرې کړې. د دو شنبه په سهار چې راویښ شوم چې نایانو زما حساب بند کړی وو چې ما د بیګنا خلکو په حق له چې وجل کیږي خبرې کړې وې.
سوشل میډیا کې چې کم کار مې وکړ ډېر خوشاله یم.
فیروزا وایي راتلونکي پلان یې په چین کې د یغور مسلمانانو په حق له د کمپاین پیلول دي.
I'm going to continue speaking.
زه غواړم په دې موضوع خبرې وکړم. په دې حق له کمپاین پیل کړم چې خلک په حقیقت پوسی.
فیروزی سنگر له سیاست سره یو ځای کړ.
This is my message and I'm telling the audience of Voice of America.
دا زما پیغام وو. اوس یې د امریکا ژغ لیدونکو ته وایم د ټولو مسلمانانو دنده ده موږ اړتیا لرو چې پوه سو چې څه روان دي. بېګناه خلک وژل کیږي، بېګناه خلک کمپونو کې ساتل کیږي، یو شمېر یې سوځول سوي، یو شمېر یې بېرته ژوندي نه دي راغلي. دا نسل وژنه ده.
فیروزه وایي چې افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی خو خلک کولی شي چې لا مبارزه وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې مې د خلکو د پوهاوي او بېګناه خلکو وژل کېدو او په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په هکله خبرې کړي دي. زه فکر کوم باید یو کار وسي.
رپورټونه ښایي چې نږدې 1 میلیون ایغور مسلمانان په توقیف خانو کې اچول شوي خو د چین حکومت وایي دا کمپونه د مسلکي روزلو لپاره جوړ شوي چې په هغه هیواد کې په میشتو مسلمانانو کې د توندلاریتوب مخه ونیول شي او خلک وکړی شي نوي مهارتونه زده کړي.
د دې ویډیو له خپرولو څخه مخکې ما فکر کاوه چې فارماسیست سم، خو اوس چې دا شی وسو زه د سیاسي علومو او قانون په هکله فکر کوم او هیله لرم چې د کانګریس لومړنی افغان الاصل امریکایي غړی واوسم.
د بشري حقوقو، اسلام او نورو لارو مدافعین چې زما د لور د پیغام د رسولو د طریقې څخه الهام واخلي چې په ډېر ښه سولیز بله تشدد بله د چې چازره ازار کې خپل پیغام رسولې دي.
فیروزه په افغانستان کې جنو ته ځوانان ته پیغام دڅه دي.
زه غواړم چې ګرته ځوانان افغانستان کې پای چول مکتب ته لاړ شي. موږ باید چې خبره وکړو دا بار کې. We have to do this.
ډېر مننه تر اواد. فیروزه عزیز وای نه یوازې چې د افغانستان د تعلیم په برخه کې به همکار کوي، غواړي چې د بشري حقوقو په برخه کې هم افغانستان لپاره کار وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون نیو جرسی.
څو مهمه خبرونه لاندې زاروي. د افغانستان امنیتي مقامات تایید کړی دی چې د جمهوریت رئیس د کاندید عبدالله د موټر په کاروان د بغلان ولایت کې بریټ شوی دی خو چاته زیان نه دی اوښتی. د انتخاباتو خپل کمیسیون وای ټاکل شوی سبا یک شنبه په پاتې وو ولایتونو کې د 1509 هویا محلونو د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بیا پیل شي. په هند کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره کوي. د امریکا د سازو مجلس دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا کولو ته نور هم نږدې شوي دي. او د سودان یو محکمې د هیواد پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په 2 کاله زندان محکوم کړ.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. په څو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښې چرې.